سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. بس روژې میاشت خو الحمدلله ښه روانه ده، او خوراکي توکي بیې بیخي لوړې دي. د امارت اسلامي څخه مو دا خواهش دی چې دغه بیې کنټرول کړي، عوام ډېر زیات غریب دي. بس روژه خو انشاءالله ښه روانه ده.
افغانی روژه روژه ماتی او پشنمی اوس نشته، وطن کې څه خوان نشته دی. نو خدای ته سوال زارې کوي چې بیرته په وطن کې همغه خوشحالي او همغه خپله کورنۍ سره یو ځای روژه ماتی او پشنمی ولرو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم بودی خبرونه کی ده پیشور ده عبدالستار شاه باچا پر مزار ده قوالی محفیلون لاهم تاو ده دی ورانده بای جزیات پا خبرونه که در سر شریک کرم. پا کابل که ده حمزه بابا ده فکری بهیر لمشتر سر شخی دلیم
تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلد نه پورته کتابونه چاپ کړي دي.
د یو کتاب پاڼې اړو
د تاریخ پوهاوی کتاب کې لوستونکي دال ولي چې د تاریخ علم څونه سپېڅلې دي.
او په نورستان کې مو د اوبو د ژوندو له لرغوني دود سره آشنا کړو.
دا ژوند د تیزي او کمی دي، یو سره چې د لرګي جیپ کې تیزي به سره کمی دي.
په پېښور کې د عبدالستار شاه پاچا په مزار کې چې د باچا جان په دربار هم مشهور دی، لکلونو رئیس د قوالی محفلونه جوړې شي. د پښتو نومیالیو هنرمندانو په همدې مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ رنگین کړی دی. ځوانو سندرغاړو او ساز ژغونکو هم د عبدالستار شاه پاچا پر مزار د قوالی دود مړاوي کېدو ته نه دی پرېښی. یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې په افغان ټولنه کې د مذهبي سخت دریځۍ او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د صوفي افکارو او د موسیقي په ژبه د هغوی ترویج اغېزمن دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال هارون پاچا راپور لري.
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالې لپاره غونډیږي. د قوالې د محفل منتظم ماسخان وصال په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله، دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو. زما داس دېرش کاله به کېږي چې بیا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی، نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا پکې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډي سورتونو ختم بیا هغې کې قوالی صوفیانه کلامونه به حمزه بابا ډېره شاعري په کښې راغله که نه، هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاذ ویلي دي که نه، او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه، رحمان بابا، خوشحال بابا.
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ کوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه باچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي، وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غږونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه باچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و، نو دې د دبګرۍ کې یو ځای و. بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو، بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غټبل نواز خدای سلسله ده، دلته هم دا قوالی کېږي. دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي
نو هغه کې هم ډیره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډیر په آداب باندې ډیر په طریقه باندې خلک ناشتي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکول لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر اباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږه د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږه د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د وصوفی او مذهبي سکالر پیروکار وو. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینوارې د ډان رسپانې په خپلې لیکنې کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالې محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالې ویل او اورېدل د نفس د تسکیل پاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د همدې اسلامي کالج په هنتون په خوانې استاد او شاعر او لیکوال دی، مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره بخېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور. زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی، او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آ لړي چې دی نو جنگ دی لو شوې تماچه ده. نو زمام چې دا د دشمن دی کامی.
تبلغه غونکې او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پېښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي، زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پېښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې ته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
په پېښور کې به د عبدالستار شاه بچا پر مزار د غزل بابا حمزه شینواری هم په خپل ژوند کې د قوالی په دې محفلونو کې برخه اخیسته. لبی خبرتیا وروسته مو په کابل کې د حمزه بابا د فکری بهیر د بنسټ له حالو څخه خبرو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
د حمزه بابا د فکری بهیر بنسټ په 2015 کال کې په ننګرهار کې کېښودل شو، بیا په خوست کې فعال شو او له 2010 کال راهیسې مرکز کابل ته انتقال شوی دی. دا بهیر د جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته هم فعال دی، کتابونه چاپوي او نورې مدني هڅې کوي. د دې بهیر د فعالیتونو په اړه به له لویه سره د دې بنسټ له مشر شفق شینواری څخه واورو.
حمزه بابا فکری بهیر کې ترتی دمه په ادبی او په کلتوري برخه کې کافی کار کړی دی، خو زموږ زیات تمرکز چې و هغه د ځوانانو په روزنه باندې او په فکری تغذیه په فکری رغونه باندې و، چې څنګه دوی ته سافټ سکل او هارد لایف سکل دوی ته وزده شي. هغه ځوانان چې په پوهنتونونه فارغ شول نو هغوی په سافټ سکل یا هغه مهارتونه، ځکه هارډ سکل هغه سکلونه دي چې په پوهنتونونو کې زده کوي، او سافټ سکل چې دی دا بیا په عموماً عامو اجتماعي غونډو کې مجالسو ټریننګونو په همداسې روزنیزو پروګرامونو کې زده کوي. نو مونږ عام په دغه تعریف داسې کړو چې هارډ سکل یو انسان تر انټرویو رسوي، یو انسان تر تجارت تر پلیټ فارم رسوي، خو ولې سافټ سکل هغه مهارتونه او هغه سکلونه دي چې انسان بیا په دنده کې پاتې کوي، په دنده کې انسان ته د پرمختګ د پروموشن زمینه مساعدوي.
د ځوانانو د روزنې په برخه کې تاسو د کومو پوهنځیو محصلین انتخاب کړی دي تر اوسه پورې؟ خپل بهیر ترا غوښتل چرته مو غونډه ورته جوړوله په انفرادي شکل په ډلیز ډول څنګه
دوی لپاره مونږه د افتواری پینځه سرزنی میاشتنی مجالس لرن غونډې بمو لرلې، دوی لپاره مو ټریننګونه جوړول درې ورځنی افتوار تو افتی میاشتنی دو میاشتنی پروگرامونه به موسر بوسازان و ترینران به مو دوی به مروزل دوی تا به مدساف سکیل و لایف سیم تاگه ترینونگونه هم ورکوله، او اس اغا پا ملی و نڑیوالو او پا دولتی دارو که او اسم بختی و الحمدلله چه دی اشمار چه دی ده لزرو نه از ما پا فکر بندی پورده دیش پا مختلی و فیدهاتو کار که او خوال کاروبارونه که
استاسو دغه بهیر لننګرهار پیل شوی دی او خوستم تللی او کابل تم راغلی، دغه ځوانان مو په کومو ولایتونو کې روزلی؟
زمونږ سره خو ځوانان د افغانستان تقریبا د شلو ولایتونو زیات پورې چې زما څومره معلومات دي د شلو ولایتونو زیات محصلین مونږ سره په دغو برنامو کې شامل وو، ځکه چې په ننګرهار پوهنتون کې وو، په خوست پوهنتون کې وو، کابل پوهنتون کې وو، بل دا بیا چې زموږ دفتر په کابل ششترک کې وو، دلته په کابل خو چې دی دا خو یو پلاس دی نه دا پایتخت دی. نو د افغانستان د څلور دېرشو ولایتونو کم از کم لږ تر لږه شل پنځه ویشتو ولایتونو ځوانان خو به دلته موجود شي، دلته به دوی راتل او زموږ په برنامو کې به برخه اخیستله او دوی به روزل کېدل، هغوی که دری ژبې وو که پښتو ژبې وو که د جنوب وو که د شمال وو که د مشرق وو که د مغرب وو، نو په دوی برنامو کې به برخه اخیستله او الحمدلله چې موږ دوی اوس ګورو نو دوی هغه پرمختګ او دوی په ژوند کې هغه اسانتیاوې چې کورنۍ ته یو سهولت او د ژوند سبب ګرځېدلې ده نو هغه د ټولو تقریبا د شلو پنځه ولایتو پورې کسان زموږ په دې روزنیزو پروګرامونو کې موجود.
که چېرته کلتوري برخې ته راشم، په دې برخه کې د حمزه بابا فکری بهیر څه کړی دی؟
خبره ده کېده شي د کلتور په برخه کې خو زیاتره موږ د دودونو باندې کار کړی دی چې څنګه هغه دودونه لا پیاوړي شي چې هغه زموږ ټولنه د سیالانو سیال کوي او موږ ته په اقتصادي په ټولنیزو او په سیاسي برخو کې موږ د مشکلاتو سره مخامخ کوي، څنګه د هغوی نه ځان خلاص کړو په هغه افراد کې کوم ځای کې زموږ په افراد کې ګټه ده، کوم ځای کې په تفرید کې ګټه ده. نو په دغو مختلفو برخو باندې کار شوی دی او په ځکه چې لومړی په فکر کار وشي بیا په عمل کې
تغییر راشي. نو په دې کلتوري برخه کې تاسو مثال راکولی شئ؟ مثلا په کومه برخه کې تاسو کار کړی؟
زیاتره زمونږ چې دغه تربګني یا په اصطلاح د ستونزو حل په خاطر به پخوا افغانانو د سوری نه استفاده کړله، د بدو بدل کې به یې لور ورکوله، یا به د کلتور بد دودونو کې به یعنی یو پیغله به چې ودېدله د هغوی په کوشته کې به چې کوم بد دودونه وو پد کلتور وو چې هغه ملا ماتون کې وو، هم د پلار کور دپاره وه، هم د خطرګرۍ دواړو طرف دپاره وه. یعنی د دغو فکري رغونې دپاره او ذهن سازۍ دپاره چې ټولنه څنګه د بغاوت نه او څنګه مونږ پر افاق په طرف باندې یوسو. نو دې لپاره د ځوانانو، ځکه چې ځوانان چې دی دا د ټولنې ملا تیر تشکیلي، او څوک چې د ځوان فکر جوړ شو، فکري تغذیه وشوه، نو بیا دا په ټولنه کې یعنی ډېر ګټور تمامېده. نو مونږ په ځوانانو باندې په دغو دودونو کې د کوژدې او د واده او خاص کر لکه مونږ چې دا دینی فرایض لکه عمره شوه، حج شوه، دغه تر سره کوو، یا به مړی ژوندی اوسو. هلته به فرض کوو اوسو داسې بد دودونه به داسې چې په یو کور کې به یو څوک وفات شو، نو بس هلته به یو دود داسې و چې دا کور هغه باید مجبور مکلف دی چې یو غوایې ذبح کړه، او تر درې کورونو درې ورځو پورې ټولې منطقې خلکو ته دوی باید ډوډۍ ورکړه. یعنې دغه هغلته خو بې اعتماد پاتې چې بېګا ته به هغوی سوی نه ونو. دغه منطقې بد دود به دا و چې مثال خبر روزانہ باندھی پہ فکر باندھی اور ہم لوگ اقتصاد باندھی او پر رقابت باندې چې دا اوس موږ شاته پاتې یو. خیر هغه مختلفو نور ارخونه تیرې کوو، خاص کر د غزبو خپل کوم ټولنیز دوتونه شو، په دې باندې الحمدلله کافی کار شوی دی. او په خپل نسبت باندې هغه ټولنه چې ستونزې ځکه یې چرته په معلومات کمی، نو موږ د همدا په فکری بهیر ټول کار د زورانو په فکری رغونو په فکری تغذیه باندې کړی دی چې معلومات زیات تر څو معلوماتو په زیاته شوله په خپل باندې
شنوار صاحب د ادب برخه ته راشم. د ادب په برخه کې تاسو تر اوسه پورې کتابونه چاپ کړي دي، څه مو کړي دي؟
د ادب په برخه کې خوشبو عموما د مختلفو شاعرانو کتابونو د دوی په تصحیح کی، د دوی په ایڈیٹ کی، د دوی په ڈیزائن کی، د دوی په کمپوز کی، او د دوی په چاپ کی تر ډیره اندازه مرسته شوې ده. نو تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلد نه پورته کتابونه چاپ کړي دي، او اتیا خوښه کې به د دوی ایڈیٹ، کمپوز او ڈیزائن او په مختلفو برخو کې مرسته.
تاسو ادبی غونډه هم جوړوي؟
بالکل، مونږ ادبی غونډه مخکې خو به دی جمهوریت نه دی جمهوریت په وخت کې به پنځه سر زرنی افتواره پنځه سر زرنی دلی خو اوس له بده مرغه دی بعضی ملحوظاتو د مشکلاتو نزاکتونو له کبله چې عموما زیاتره لیکوالان شاعران هغوی ته لاسرسی یا د هغوی راتګ ستونزې مشکلات لري، نو د هغې د وجې نه زمونږ ادبي اوسني هغه کوم هفته اونیزې او پنځه سوزنې غونډې چې دي هغه زیاتره وخت ځنډېږي، او کله کله چې دي میاشت دو میاشتې مو ځنډېږي. اوس مشکلات لرو غونډې واقع چې مشکلات سره مخامخ
د راتلونکي لپاره تاسو څه پلان لرئ چې څه به کار کوي؟
زمونږ پروګرام داسې دی چې زمونږ د ټیم چې باید مونږ خپل فزیکي مجالس باندې یو څه تمرکز وکړو، او ټولنیزو رسنیو ته راشو، او همدارنګ د حمزه بابا فکری بهیر غواړي چې د حمزه بابا باندې تر څه پورې تر دې دمه زما د معلوماتو په اساس ممکن کمی زیاتې ولري. 50 کسانو دکتورا یا پی ایچ ډی کړې ده، او دې باندې یو څېړنیز لړۍ ته مو نیت کړی دی چې د روژې نه وړاندې مو د لړۍ لومړی قدم کېښود. زه په نیک پال نه سمه چې انشاءالله دغه څېړنیزه لړۍ به پیل کوو چې د حمزه بابا برخه اندازې ته ورسېږي. نو بیا به همدارنګه غني خان، خوشحال بابا او رحمان بابا او نور کوم انګوتي لیکوالان شاعران چې د پښتني په نړۍ کې خواره واره پښتانه دي، نو هغه به د خپل ټیم سره په مشوره باندې په دغه پروګرامونه چې دي دعوه پر مخ وړو، او همدارنګه به د ادب او د شعر او د نثر برخه کې به د خپل ټیم په مشوره پلان باندې به مخکې ځو.
شنوار صاحب، تاسو په لنډ راتلونکي کې د کوم کتاب د چاپ نیت لري؟
په دې نږدې کې د کابل پوهنتون یو استاد دی، د دوی په حمزه بابا باندې تقریبا حمزه پیژندنه او حمزه او اوسنۍ نړۍ یو کتاب دی چې دی تقریبا په 350 صفحو کې لیکلی دی. نو د ده کمپوز هم شوی دی او ایډیټ فکر کوم پروسه مرحله کې دی، ممکن چې دا شب شي، او یو دولس کتابونه چې دی کابل په اونتون مختلف واړو واړو کتابونه چې د حمزه بابا د امیر حمزه خان شینواري په ژوند په مختلفو برخو باندې لیکل شوي دي. نو نیت مو کړی دی چې انشاءالله دفتر نه بعد به هغه هم راټولوو او د چاپ او ګاڼه به سنبالو انشاءالله.
له ښاغلي شینواري څخه مننه. دوی د مرکې په وروستیو کې دا ښه خبر درلود چې د حمزه بابا فکری بهیر د حمزه پیژندنې کتاب چاپوي او د دولسو نورو کتابونو د چاپ هڅې هم تر اختر وروسته پیلوي. د یو زاړه کتاب چې مخکې چاپ شوی دی پاڼې براواړو. د تاریخ پوهاوی د ډاکټر مبارک علي اثر دی چې پښتو ژباړه په 2018 کال کې په کابل کې خپره شوه. دا کتاب د زابل ځوان لیکوال زبی شفق لسترګو تیر کړی. شاغلی شفق تاریخ لوسته نو دی و تاریخی کتاب پاړه به لده وورو چې څه پکې مهم ورته سیدل دي.
د تاریخ په هوای د تاریخ په هوای اثر د هند وچی د شلي کوال او مورخ ډاکټر مبارک علي اثر دی. دغه کتاب پښتو ژبې ته شاغلی میر احمد یاد راجبړل دی. د تاریخ په هوای اثر چې اصلا د ډاکټر مبارک علي مختلف النوع مقاله په خپل منځپانګه کې لري یو سلو شپته مخه دی. د ډاکټر مبارک علي تاریخ لیکنه د نورو اسلامي مورخینو پر خلاف بي خجلا طرز لري. دی اصلا له روایتي تاریخ یو ډول مخ اړوي او په ورځني ژوند کې د یو شی ریشه معلوموي، ورسته مخینه څېړي او د پیژندګلوي ترڅنګ د ستونزې حل لار هم په ګوته کوي. ځکه خو یې د نورو تاریخ لیکونکو په پرتله باندې په وس اثر کې اثار خورا ګرم بازار لري. او لامل یې هم د نوښت دی چې د تاریخ په برخه کې رامنځته کړی دی. تر دې دمخه چې کوم لیکوالان وو د تاریخ د برخې، د هغو تاریخ لیکنه تر ډیره حده پوری وچه او یوازې به پر واکمنو اشخاصو راګرځیدو، یا به یوازې پر سیاسي اړخ باندې دغوی لیکنه تموله. د تاریخ پوهاوی کتاب کې لوستونکي دال ولي چې د تاریخ علم څونه سپېڅلې دی، یعنی تاریخ څونه لرغونتیا لري او د تاریخ علم لکمی زمانه سره ارتباط لري او لرغونتیا یې څونه ده. دغه راز مخته پکښل ولي چې د تاریخ د علم ګټې او زیانونه څه دي، د تاریخ او پخوانیو آثارو اړیکه څونه مهمه ده، د تاریخ مضمون څه وخت په پوهنتونو کې تدریس شو، او دغه راز لوستونکي پکښل ولي چې په ټولنه کې څنګه زورورو پر کمزورو واکمنی کړې، قانون جوړونکو څنګه خپل قوانین د خپلو ګټو په خاطر پر عوامو ورته پلي او څنګه یې ځان تر یادو قوانینو لوړ ګڼلې، او د دې چارې علت څه دی. دغه راز پکښې بحث سوی دی چې جرمونه اصلا چا زېږولې او ولې نه ورکیږي، د اقتدار نشې ځینې خلک څنګه پښېمانه کړي، د سوداګرو او دوکاندارانو د فساد تر شا اصلا څوک لاس لري. دغه راز دې ته ورته نور موضوعات لوستونکو ته په مخه ورځي چې د لوستونکو سره د اوسنیو ستونزو په حل کې او د ځینو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ د راز په پیهدو کې مرسته کوي. لوستونکي پکې شلولي چې څنګه جاپان د بهرین تهذیب د زده کړې په مټ د پرمختګ تر پوړیو پورې ورسید. دا ورته نور لسکونه مسایل په دغه کتاب کې لوستونکي لوستلای شي. دا چې ډاکټر مبارک علي پر یو موضوع باندې بشپړ اثر نه لري، نو دا کتاب یې هم ټولې مقالې دي چې ډاکټر مبارک علي پر هر لیکنه ډیر شتم سوی او له څو مختلفو اړخونو او هر موضوع ته له جلا جلا زاویو کتنه کړې ده. مثلا د دې تاریخ مضمون تر عنوان لاندې په دغه کتاب کې لیکي چې د علومو تر ویشلو وروسته تاریخ جلا علم وګڼل شو او وروسته بیا سیاست او لرغونپوهنه هم ځینې جلا شو. مبارک علي مخته زیاتوي چې تاریخ هله د پرمختګ پړاو ته داخل شو کوم مهال چې په پوهنتونو کې تدریس شو. بیا د تاریخ لیکنې پر ستونزو غږیږي او لیکي چې زموږ لیکوالان یا هغه څوک چې تاریخ راسپړي دوی تاریخ د زون حساب او زړو نظریات پر بنسټ باندې تدریسوي چې په دې سره په یاد علم کې څېړنې نه کیږي او نوې څه نه پکښې موندل کیږي، او دغه پوینه داسې علم جامد پاتې کېدای شي چې په دې سره ارزښت ورو ورو د لاسه ورکوي. مبارک علی یاد سنز ته حلار هم لټوي او په دې باب لیکي چې باید مورخین یا د تاریخ د برخې لیکوالان وروزل سي. نړیوال کانفرنسونه، غونډې او پروګرامونه دایر سي، بهرني استادان لیکچرونه وړاندې کړي، او په دې سره به خلک او لوستونکي په نړیواله کچه په هغو بدلونونو خبر سي چې د تاریخ په علم کې رامنځته کیږي، او په واسطه به یې مورخین یا د تاریخ لیکونکي د نویو نظریاتو او شو طرزونو پر برابر تاریخ لیکنه را شروع او میتود به یې کوي سي چې د خلکو زړه هم پر کښېني او هم یې ښه زده او هم ګټه ترې واخلي. مبارک علي وای په تاریخ لیکنه کې یوازې شخصیتونه په نظر کې نه نیول کیږي، بلکې نور مختلف بدلونونه بیخي له پامه غورځول کیږي. البته دغه ستونزه د مخکنیو مورخینو یادوي چې په دې سره خلک دا فکر کوي چې یوازې همدا شخصیتونه د ملت تقدیر بدلولای شي، او په دې سره هر مستبد واکمن ته په ښه ډول شرغلاس ویل شوی دی. ډاکټر مبارک علي د تاریخ په برخه کې داسې نوښت وکوي چې نورو لیکوالانو تر دې دمه نه دی کړی. تر دې دمه چې کوم لیکوالان تیر شوي وو هغه به سیاسي تاریخ ته ډېره پوري راسپړی او پر واکمنو اشخاصو به تاریخ لیکنه راسرخېده، خو ډاکټر مبارک علي په تاریخ لیکنه کې نوې نوښت وکوي او تاریخ یې له نوې زاویې وڅېړي. قسم دی په دغه کتاب کې پر داسې موضوعاتو باندې تم سوی دی چې وروسته حل لاره او خپلې ټولنې ته متوجه شوی دی، خو نه یوازې د ده نظریه او حل لاره تر خپلې ټولنې پورې محدود پاتې شوی دی، بلکې و هر انساني ټولنې ته ځانګړی پیغام لري. مبارک علي پر هر موضوع لیو په لور جلا تمکیږي، ورسته د هغه ریشه معلوموي، بیا ورسته حل لاره ورته لټوي. په دغه کتاب کې لوستونکي داسې څه لوستلای شي چې د اوسنیو پرمختللو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ راز ورته معلومېدای شي، او دغه راز د هغو مستبدو واکمنانو او هغو مستبدو واکمنیو په ځینو هغو رازونو چې پر ملت باندې دوی واکمني کوي او په لوی لاس باندې دوی ملت استعمالي، هغو ټولو موضوعاتو باندې لوستونکي خبرېدای شي. د دغه کتاب حجم ډیر لږ دی او ژباړه یې څه ناڅه روانه او ډیره خوندوره ده. دغه راز یې کاغذ داسې جوړ دی چې لوستونکی د دید له پلوه نه ستړی کوي. د تاریخ پوهاوی کتاب د تاریخ د لوستونکو سره مرسته کوي چې په نویو موضوعاتو، هغو موضوعاتو چې لوستونکي ورته اړتیا لري پوه سي. د ځوان نسل سره دا مرسته کوي چې د بهرنیو تهذیبونو په پرمختګ باندې پوه سي، او دغه راز د زورورو هغه علتونه معلوم کړي چې پر کمزورو باندې واکمني کړې وه، او په دې باندې پوهیږي چې جرمونه څنګه رامنځته کیږي او ولې نه ورکیږي. او ځوانان او په خاص ډول بیا د تاریخ مینوال په دې پوکوي چې د اقتدار نشه په واکې یا هم په واکمنۍ کې څنګه ځینې خلک پښیمانه کوي. پر دې ټولو مسایلو باندې بحث د تاریخ په پوهاوي کې شوی.
د تاریخ پوهاوی کتاب پاړمو د ځوان لیکوال زبیح شفق تبصره اوریده. دا اثر د هند نیمه وچې د مشهور لیکوال مبارک علی اثر دی چې پښتو ته می رحمت یاد شپړل دی. شغلیات د ډاکټر مبارک علی د تاریخ او ټولنې اثر هم په پښتو ترجمه کړی دی.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د شاعری پروین ملال د لندو کیسو یو مجموعه سپینې پانی لنن د دیرش کال مخکې په پېښور کې چاپ شوې و. له دوی سره زما همکاري فرشته سحاک د لندو کیسو په اړه مرکه کړې ده چې اوسې لیکي څنګه یو کیسو ته مخه کړې او کیسې له شعر سره څه نشټوالی لري. د مرکې په پیل کې اخلي ملال په دې اړه چې څنګه یو کیسو ته مخه کړې ده وای.
لندو کیسو ته زما څنګه پام واوښتې افغانستان کې هغه زیات بلای تراژیدي زیات شولې، او هغه وخت ما کې آزاد شي زیاته تجربه نه درلودله، یعنی پام یې ډیر نه ورته اوښتې. او لاس نیم په اسلانه باندې زیات نه باندې اوشتي. نو هغه دردونه یعنی پیاله ډکه سوله هغه زما چې څه احساسوله هغه زما هغه چې وم هغه درد چې ما د ټولنې څخه اخیستي یا د خپل هېواد د دردونه څخه مې اخیستي هغه دونه ډېر سو چې هغه د شعر پیاله چې وه هغه وچربېدله نور نو شعر کې نه ځایېدله. نو ما دغه هغه ته مخه کړله او زه په هغه باندې که رښتیا درفهم زه د لنډې کیسې په تخنیک باندې دونه پوهېدلم هم نه. ما یو لیکنه وکړه ما ته یو لیکنه معلومېده. نو ما وفا اخبار ته هغه وخت وفا اخبار پېښور کې چاپېدی خدای بخښلی فکر کوم وفا چې و مشرې خدای بخښلی رسول امین و او اخبار د استاد محترم استاد هیواد مستر تر هغه لاندې تر مدیریت لاندې هغه کېدی. نو ما هیواد مستر تو واستوه هغه په وفا کې چاپ سو او پر سر یې لیکلي وه لنډه کیسه. نو زه یو څه اغستلم چې دوی لنډه کیسه ورته لیکلي وه بس ما توجه لنډه کیسې ته واوښتلې بیا مې یو څه ولیکلي.
میرمن ملال دا راته وایي چې اوس لنډې کیسې لیکي.
خو اوس لنډه کیسه چې ده اوس ډېره مخته تللې ده یعنی ورسته به ما و نه لیکله په دې خاطر چې بیا ما هغه آزاد شاعری کې می هغه ډیر خپل تجربه ډیر خپل او هغه د دنیا چې ما غوښتل چې بیان کما هغه بیا ما نور په شاعری کې کولای شوی. نو بیا په دې خاطر باندې چې سره څه پات شول
د سپینه پانی تر ټول کې ورسته مو کیسې لیکلې دي.
د سپینه پانی ورسته داسې متفرقه کیسې مې لیکلې دي ځینې د هغه وخت په مجلو کې چاپ شوي دي او ځینې دا اوس هم دا اوس کې یو ما پیدا کړ په هغه کې وه په ټول افغان کې وه یو ورځ مې مخې ته په انټرنیټ کې راغله. نو هغه څه مې ولیکلې خو کتابي شکل باندې چې دونه څه چې بیا زه کتاب غونډې کمه راغونډې کمه هغه څه مې ونه شوې راڅخه پاتې شولې راڅخه او بل هغه چې وه په لنډه کیسه کې نو په اصطلاح څنګه چې مې شعر هغه کېدی د شعر هرکلی مې کېدی هغه څه ونه شو زما په نظر باندې. نو ځکه مې کیسې ته نوره توجه ونه کړله او شعر ته مې پام ډېر شو.
تاسو ویل هغه وخت مو چې آزاد شعر نه لیکه کیسې ته مو مخه کړه. نو دا دوه ژانر څنګه دی او بل ځای نیولای شي؟
کیسه په کیسه کې یو واقع بیانیږي. کیسه او هغه یو څه سره نږدې دي نظم چې دی آزاد شعر چې دی زما په نظر باندې لنډه کیسه و ده یو څه سره نږدې دي. هغه غزل چې د چوکاټ کې ډېر تنګ دی او دا نظم یې آزاد شعر چې دی په دغه کې ته یو هغه لکه یوه کیسه داسې هغه مضمون چې محتوا چې لکه لنډه کیسه داسې زما په نظر باندې دغه مشابهت په زما نظر دی نه پوهېږم دغه مشابهت یې په مابین کې موجود دی او کېدای شي یو ښه شعر د یو ښه شعر په لوستلو باندې کیسه لیکونکی یوې ښې کیسې ته اخیستې یعنی تحریک سي چې یو ښه کیسه ولیکي یا یو شاعر کېدای شي زما په نظر باندې یو ښه کیسه ولولي دا هغه څخه یو هغه واخلي یو ښه شعر ولیکي زما په نظر دغه هغه په منځ کې موجود دی دغه اړیکه په منځ کې موجود.
پروین ملال وویل چې لنډه کیسه او آزاد شعر په ځینو مواردو کې مشابهتونه سره لري او هغه وخت دی لنډه کیسې لیکلې چې آزاد شعرونه نه لیکل. د دوی یو آزاد شعر د دوی په شخ
ستنی نسته په بازار کې ساقی ستا خو ساقی نسته ده تکمیل کیسه نیمگلی تاک لخبلا و روسو ده انگور کیسه نیمگلی ونی خوب کی منی ونی ونی خوب کی منی ونی چانگی چانگی لاسونا لپی لپی خوشیج بند پر بند خزانو نه ده یتیم و کچنیانو لوژ شنگو تراغلی گروانو نه ایز گیر میکلی بیتانوی اولی دردونه ستنی نسته پا بازار که د ټپونو رفو خوب سو په هر ټپ باندې انځور سو په څو رنگ شفقونه د باران سره بڼ جار سترګې سترګې میزونه نه انګور ست نه مانی ست نه نیک هست نه وژمی ست د رونا حقیقت ولاړ دی سپیلو تور کمیس اغوستی تلای اینه دل مرد دوره کسی و رتی سکرسوی به زن پا پلتونو دنجلی خوبی تابیره ده مکتب لار که راشنس و دیوالونه ده مکتب ده زن پستونی که دانه ده ده ترنگ ترنگ شد افسانه ده ده کوتر توریسترگی چه پیسیوی حافظه الوتل چیر شخ کلی وزرونه ی جرهی تو بونی بولی آدم ستا خودرخانه ی دوره کسیوی پتی خان دی مین سوی محبوبه رابیا نده زنجلی خوب بی تابیره ده کتاب توری لوی دلی دی لپان و کتاب چی دی دوینو بلا خوریلی طالب جان پر زان مین سو پکی سکی کردار ده شهی نسته ده ملی هندار متن وسخه سوی زنجلی خوب بی تابیره ساکسته خو ساقی نسته د تکمیل کسانی مگری تاک لخبل او روزو د انگور کسانی مگری
لاغل ملال چخم مننه چی دا شیری پازدی را رویادی بی مجلی ولو راو دا سجی روی مجلی پا دی ورستیو شیبو کی دا نورستان دا یو پخوانی کلتور پاره. دا اوبو جندی پا نورستان کی لدی ری پخوان رحیسی دود دی. زینی کتون که پا دی باور دی چی دا جندی لزرگون و کلون رحیسی پا نورستان کشتا. دا دی دود کلتوری ارزشت پا دی که دی چی دا سیم خلق اولو تا انتظار بی او دا دی انتظار پا ترس که خپل باندارو نکوی. پا خواه با جندی دا ولسی سندرو او نکلون و دا ویلو مهم زایون هم گرنل کدل. د نورستان طبیعي جغرافیه د دې سبب شوې ده چې د اوبو ژرندې له هم پکې فعال دي ځکه چې په دې غرنۍ سیمه کې اوبه ډېر ځایونه مخ په ځوړ ځي
په نورستان کې لا هم خلک په ژرندو دانی وړه کوي دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ درون پلی د همدی چرخونو په ځواک تابېږي د ژرندې په ډول د جوارو پرتی دانی په یو لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځېږي او د پاسنی پل ګرځېدو سره اوړو بدلېږي د سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب په همدې ژرنده کې ولاړ دی وایي
دا ژرنده تیزېږي او کمېږي یو سرته چې دا لرګي جیپ تیزی به سرته کمېږي شنور داس جوار راوړو بیا دغه ته راچو
عبدالله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل ژرندې په اوبو چلیږي مصرف نه لري او وړې هم له نورو خواږه دي
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړې جمعې د فعالې او دینه چې د جوار او د غنم د خپل توخه چې هم دینه خلک استفاده کوي د ماشینی سره په تفاوت لري د دې وړو چې د ماشینی دغه نه چې د دې خوګوالي زیاتې د څو چې په دې بلد دی هغه ډیر خوخه ده ماشینی وړو نه
ازمو په منطقو کې دانه مانه جرند ته وړل کیږي او په جرند کې وړ کیږي د جرند وړ خې او خرابېږي نه او ډوډۍ هم پخېږي
جرند چې خلک پری ل پیړیو را پدې خو دانه وړ کوي د تیګو ل دوا پلونو څرخ ناوي ډول او نور شیانو جوړه شوی ده نورستانیان وای ل جرند وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته میچن ویلي میچن به په لاسونو تاووله او دانی به پری وړکولی په خبرې د جرندو راتک سره له هغه کړهونو خلاص شوی دی تاج الدین ازادي رادیو ته ویل
والا جرندونه مخ کی خو مونږ اوریدل دي چې دس یو غړتی کا دستا وې او هغه سره وړکول وای دي ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه دراغله هم د جرندونه استفاده کوي غنم او جوار راوړل په نوبت وار سره د جرند کې وړکای
ځای وسیدونکو به په نورو سیمو کې چې لا هم له جرندو استفاده کیږي د جرندې ترمیم او چلول لپاره یو ځانګړی کس ساتلی وي چې ورته جرندګړې وای خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې جرنده ترمیم چالانه او دانه پرې وړ کړی. عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرې مشران چې کوم دي دا هغه د خوانه وسم برابر دي او کوم وخت چې د دې کانې مړ خراب شي دا درګه مرګ خراب شي هغه وتبدلی نور خپل استفاده کوي او بس خپل ضرورت پرې پکې نو.
د کرنې او مالداري چارو کارپوهان وایي جرندې له پوخا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري. د دوی په وینا په ډیزلی برېښنا چلیدونکو ماشینونه پیسو تاړتیا لري او همداراز ورسره چاپیریال هم ککړیږي. خو جرنده په اوبو کار کوي، همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو، د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی. انجینر محمد ایوب وایي
جرنده چې دا دغه انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړیږي، یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي، نو دا د چاپیریال ساتلو لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري.
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په جرندو دانې وړه کوي چې په ډېری ښارونو او سیمو کې جرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوې دي.
د نورستان د ژوندو په اړه له همدې راپور سره دا خبری مجله را غونډوم. تر بلې ویمو زه احمد شیبر په خدای سپار.
پردیخاریگی استاد ہوں ادا خود دتا سر اشنا کرم ساہوں بھی ادا خود دتا سر اشنا کرم کراتا سبا سبا کوز بتی گا تم پری دچلو سنا درو گدر کیا کرم پری دچلو سنا خراج واخلم بولر مد چت مازنا خراج واخ او زبا پخوان شمستامینا با پخلات زبا پخوان شمستامینا با پخلات مو ترا تا سبا سبا کو زب بیگا تم ترا تا سبا طوفانی نظر بسا شلنڈا گنڈا استاد طوفانی نظر بسا شلنڈا گنڈا داسی نوی نوی داسی نوی نوی اصیلی بارا پیدا کم داسی نوی اصیلی بارا پیدا تراتا سبا سبا کواز ببی گا کم تراتا سبا تراتا سبا سبا کواز ببی گا کم لائے دسمن مخال نشمار مزگار لائے دسمن مخال نشمار یوتی چی قدر حزب ما دوخ کنگلی